درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د شبرغان پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې 12 تنو ته مرشوب له اوښته ده. د انخوی ولسوالۍ د روختون رئیس ډاکټر سنجر عمر نن ازادي رادیو توبوبل د پیشه په خان چارباغ ولسوالۍ کې شوې چې لعمل نه تنمر شوې او درې نور ټپیان دي. د زیاته کړه په مړو کې شپږ نارینه او درې ښځې او په ټپیانو کې دوه نارینه او یو ښځه دي. د طالبانو د ترافیکو ریاست د مسؤلانو په وینا د پیشه ډېرې قربانیان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دوی په وینا د پیشه د چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله شوې ده. د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیشه د څېړلو مسؤل دوست محمد دوست وایي د پیشه مړی او ټپیان د اندخوی ولسوالۍ روختون ته لېږدول شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خلیل د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړي چې له هغو کړنو ځانو نه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږسو مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی ویلي اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوزیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسی او بیا هم ځوروي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3200 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي چې د بادونو سرعت په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې سرعت بولري. د غویا ساور له نیمایی د افغانستان په زیاتو برخو کې د ورشتونو، سیلونو او نورو طبیعي آفتونو لکه بل سلګونو کسانو ته مرشوب له اوښته ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر یوولس ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوی غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلې او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولې له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بيولای دي. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ لوی زندان خوشی شو. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي وو. خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا لمرستیال ولسمشرۍ کامیلا هاریس سره مناظره کوي. د روټرز خبري آژانس د خبر لمخې ټرمپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره شوی مناظرې ته ورته والی ولري. بایدن د جون د 28مې له مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شو او د جولای میاشتې په 28مې له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست او میرمن هریس ملاتړې او د میرمن هریس ملاتړې اعلان کړ. تر هغه وروسته تیر میاش فاکس نیوز د ترامپ او هریس ترمنز د سپتمبر په 18مه د مناظرې وړاندیز وکړ چې میرمن هریس هم ومنله. په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس د رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبری آژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت معلوم نه دی. او سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
د وی خونه د هوا ګرمي او د بل خونه د ډیر پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلې دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان پر پولي ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکو پر پلورونکو نیوکه کوي چې د شار پاکي ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا خام خرسین بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسولې. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډي ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړوي د شبنی د تیر جمهوریت نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملی شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
په کابل او یو شمیر گاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسولین دا ستونزه تاییدوي. وای د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولای په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سفی الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نوي وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو لدوی څخه صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تعودات او هغه وادي چې برښنا شرکت یې ورکړي د کابل خلکو ته هماغه تعودات او وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلې او عملي کېدلې نه. او د یوې خوانه د هوا ګرمي او د بلې خوانه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بلوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دي. خو په دې وروستیو کې پیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانس چې اوسه په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له ډیډلی آسیا پلس خبری اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غوړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلې وغځوي. یو شمیر تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اگست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د ریل پټلې د جوړولو هوکړه د جنوبی کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکی رسنیو په حواله د جوړیدونکو د ریل پټلې اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 لونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړی دوبې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکی چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکو ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغلوي پروژې برخه ده چې لمخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونخلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادی کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربا د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان او تمرات امام نظر سیمو سره ونخلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانې لرامینځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سرپرست یونس مومن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي اسیا او مرکزي ترمنځ باندې د پلاهي سیټ ولري، نو لهذا هر هغه ترانزیت او یی چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډیر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو تجمن هیواد دی.
د اته محمد پونوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
وسط خاک افغانستان است.
د جنوبی اسیا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د نخلولو هر ډول هڅه چې کیږي باید افغانستان ته کې مرکزی رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کیږي نو افغانستان ته ګټونه لري او باید په دې برخه کې د زیات کار وکړي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو درې مورز ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاروی پر مخ د دروازه داسې محل وټړل چې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو موسم دی او سوداګری پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت د لاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټر چلوونکو پر وړاندې د ټاټ پونوم د تګراتک د موقت سند د نه درلودل لامل تړلې چې د ویزه او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر اته محمد له ازادي رادیو سره خبرو کې د غشان نیوکه وکړه چې پاکستان لوی خو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او لبل پلاوه هڅه کوي چې د افغانستان په څنډه تکولو سره د واخان دهلیز لاري منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسي پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلیو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
آزادي رادیو
یو شمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد د چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیر یو ونی کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوی چې اداره کوونکی یا کارکوونکی هغه بهرنی اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتی خبری آژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پوری اړوندو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتباع پکې په کار ګمارل شوي وو د دې هیواد حکومت لخوا تړل شوي دي. د ایرنا دولتي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزي اسانتیاوي او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوی دی. یو شمیر نور ایرانی رسنیو بیا ویلي چې ډیری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوی نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران نه نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمیر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
سره له دې چې زه د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک زما پیسې نه دي راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وایي چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دي راکړي. په آخر کې راته ویلي چې تا له کاره باسم ځکه موږ افغان کارکوونکي نه غواړو. موږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولی چې په ښار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینی ملګري چې له دې سره یې کار کوو او د اوسېدو اسنادی نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. پیران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعضی دوستان که تشویم که خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوې ملګری کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به حقوم پیونده یک حادثه میشه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې لیران څخه د بي ویزه او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمیر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې لخوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبان حکومت بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فستیوال کې ګډون وکوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤل ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د خو ارکسترونو د خړیو شمیر 500 سنجونو او هلوکانو ته رسیدي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلان په دغو پروګرامونو کې د دوی د ګډون او اجرا مخه په افغانستان کې د موسیقي له حقونو او له هنري او کلتوري ازادیو ملاتړ کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهرا ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به د دې میاشتې په اتمه نیټه هم په واشنګټن ډي سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یوه بله ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ آرکستر به د افغاني او غربي موسیقي یوه ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو آرکستر او د افغان میرمنو آرکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
مزموک هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقوقو نقص په اړه په هوای ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او خوځو غږ شو چې جنسیتی اپارتاید سره
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه.
در افغانستان د موسیقی د ملی انسټیټیوټ د آرکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لاره د افغان هنرمندانو او خزو غاک شي. د زهره د آرکستر یو غړي شګوفه خان ازادي رادیو ته وویل:
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې یو تل د افغانستان موسیقي ژوندۍ هم دغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی. حتی پبلک سکول نشته چې جنو یا هلکان لار شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او هم دا دلیل دی چې زه موسیقي د
دا افغان ځوانانو د آرکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل:
اګیس په اومه نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبر سټیج کې شکارنګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي شایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځنی ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځنی ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځنی ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځنی ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځنی ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لژمنی سره سم کیږي. بایدن تیر پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې سابرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع تر څنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دکاندارانو او پلاسي کراچیو د سبزیو تازه میوه او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بو یو چټل چاپریال عمله تګ راتک هم نشي کولای او ناروغي هم ډېری شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچیو بار کړی دي. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمون چې کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دې دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات غره وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل د خلک مشکلات سره ورسره مخ ځکه چې دوی اما غلط چې کسابي او کمز کې مال علي عمل تبل تقوا خم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالی زای زای د کسافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبري څوک ورته پام نه کوي.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لمړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورسکان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوی چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي خو په خبره ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن سوي دي. اورسکان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوان له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې لدې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجاره به هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګور شش کال نه پېرو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړې خداسنه لکه څنګه چې موږ دې ته اله و موږ مو نه ورته هغه سنه په فصل کې اتیا پساده خراب سول شل پساده سم دي نو دا سمراته کړې د غسپن فنګس ناروغ مرضیه کړې ده چې دا انګور سپنیږي په سپینو کې به پیدا شي لکه دا غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي نو ډیر مزمر مې درته ومنګر لکه څنګه چې مې درته ومنګر هغه رقم دغه نه وکړل مختګ نه وکنه
هغه ولید دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري دی وای د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړی دی
انګور غو شش کال یو د برانون کې د شې سرویسته او بل د بنګاس کړی دی ګور د انګورو بس د تښنه بلګونه وچی د غیره شوکې او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور دغه مراد سټیر کمزوري دی وس نو بس چې انګور نیک په پختیاسي بس د غستور ست د انګور د بنګاس مرزي وې کې اواز موږ ډیر ته کانګې موږ د وای پرو پښه دی است نتیجه نور کې د دې س بازار سم د وای وار وړي بس بلګونه د شنه بلګونه شوکې او ډیر د تاکانو موس ډیر کمزوري سوي دي
د کرنې د برخي متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غیزمن کیږي
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه د ورسېدو د هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غشتنه کړي چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوی امیر خان متقید دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي متقید وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک دیسی او یا هم ځوروي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي د غبنسټ نن پر خپل ایکسپانه د څرګندوري د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دي هر کال د اگست لومړی تر وومینټي پوری یو اونۍ د دې لپاره لمنځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پانه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنشیر کاپیسا پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 ملی مترو پورې وي د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه خاوري او دوړي وي په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونځو موویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعی عبدالاول سوالوي کې ثبت شوې دي لدی دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوې پیښو شمیر یو لسته ورسید پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس په کله منځ نه دی تللی
نړی
خسره د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا 15 کالا شپک کالا داسې قسم مالیدل چې لاس کالا کوژره نه ناست ده او د ایتللای دی په خوره او مزدوری پسی
میرمن امنه مایار و چې دی افغان نارینه و د مسافرت پکله غیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ لکه مستوند سره مخوي
پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي خزه ده خزم خپل حقوق لري
د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن امدا موضوع چیروم ملتی هم وکری درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي،
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي ځي خارج ته، که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تللی، خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زه ماویسه، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه، که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نشي.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل؟ د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره.
هم زه درته واخیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول له سعودي مثال ورکسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم یې هغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته، نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاري کیږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد، د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ هغه ترازي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي، او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات دي، ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې، او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ډېر ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته، دا شرقي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې، هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل، مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته، بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن ای ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه، موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي، بیا چې دا ډېر وخت پیوزي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیف وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غغه ملک ته، واغه خځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه ته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې، خطاس پوېږي چې خسر لیور د لیور خځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یو ولایت یو، نو بیا غلطه هغه جنجالونه د دوی آشه با ته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپله ورینداری وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي، ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی، نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لانوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې له خوا حتی وهل کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره
د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا پژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د سکسل عمل خایي ځکه دوی ماسي روزل شوی دي دوی اوقدایي دي دوی هغه د ژوندانه خوګوالای دی پلار سرپرستی دی پلار مینا دی پلار محبت نه دی لیدلی نو په یو ډول دی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي. ماشومان ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې رالویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې په مخته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمنه او خپل بچی پرېږدي آیا هغه د بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي آیا د سره پرتله کول ایسو الته ګټ ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی کدې د بچی اوخدای را لوی کړي دا مېرمن هغه دا ژوند د عمر بیا ناراضی کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غونارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیاد ته توجه کوي او پاملرنه هم دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواد را لوی شوي دي هغه هم دغه سي بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی هم داسې بې سواد را لوی شوي دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقکاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بل چاره نشته ده هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورې اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبوریږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور هم داسې اوسي دي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي.
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د مو مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورې لکه موږ لکه ماران په خزانه وږی پراته یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترې شتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ته بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادی کار چا د هیواد نه دی کړای په خلکو یې رسوای نه دی درلودلای هر څوک راغلي دي خپل منافع په پام کې نیولې دي خپل جیبونه ډکړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه زه په دې ځوريګم چې والی موږ داسې یو بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپل خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سره کلینیک تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو باندو کې خوانځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په ولاری ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو دي، لری لری کلونه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو وخت بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدی، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرات کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړی، تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندی پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ، ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا، او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي، نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي، خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سنی بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
خوشالی دل نغوارم سام غبارا ورکا شالی دل نغوارم سام غبارا تئے بازاری زانے کڑو تان کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا دوایا مخکارا نکرم ستایاری دا در دوایا مخکارا نتی روم جون بنور دا ستا پا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما